خدم کو د مشال ډیو په خبري غړي چې د خپل قربای سره الله محمد سلامونه ومني هله لرم چې رو جوړ وستې وخت اورځي دولس پجی شوي په دې غړي کې یو شمیر ریپورټونه لرو او اونیزا خبرونه تړون اهم بدر ورو خو لومړی ته د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. نمبر د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان فوج مشر له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات پر سر خبرې کړې. جمعیت العلماء اسلام فی ګوندوای د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو خلاف احتجاج پیلوي او په ټوله نړۍ کې نن د نوي کال پیلېدل ومانځل شول. بلخوا همدن په استنبول کې یو وسلوال په نایټ کلب برید کې لږ تر لږه 15 کسه وژلي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه هیواد د پوځ مشر قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات پر سر په ګډو هڅو خبرې کړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفورو پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او پوځ مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د جنرال غفور په خبره د پاکستان پوځ مشر باجوا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار په خاطر په راتلونکي کال کې پر خپل اراده ټینګار وکړ او افغان مشرانو اهم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت دغه ټلیفوني تماس په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا پرون د پاکستاني وزیر اعظم مشیر سید عزیز اهم د پاکستان سرکاري ټیوی ته ویلي چې له افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. جمعیت العلماء اسلام فی ګوندوای د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو خلاف احتجاج لاس پوري کوي. دا خبره د قبایلی سیمو لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مفتی عبدالشکور نن مشالې ډوته وکړه.
مونږ له 8 جنوري نه ان شاء الله په فاټک کې باقاعده دا انضمام خلاف احتجاج اعلان کړی دا چې 8 جنوري به په باجوړ جنسې کې لوی احتجاج وي. بیا به په 15 جنوري باندې دلته په باب خیبر جنسې کې. بیا به هغې نه بعد په 29 تاریخ باندې ان شاء الله په مومندو کې. په 5 باندې به په کورم کې.
یاد وی چې د جمعیت العلماء اسلام پرته د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه قبایلی سیمو وکیلانو ډله د کونکو سازمان او د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د فاټا آئینی انتظامی اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا اورګاډي کړل شي. پاکستانی چارواکي وایي د قبایلی کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو عمل د سخت یخنۍ له کبله اغېزمن شوی. د قبایلی سیمو له قدرتي پترو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشالې ډوته وویل چې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي 50% قبایلي کډوال چې خپلو سیمو ته استانه کړي خو د یخنۍ موسم له کبله د واپسې عمل ورو شوي.
15% پورې خلک چې دی کنه ان شاء الله بس ورسره ځي اور اوسم روان دي خلک نورث تم روان دي خلک دا شنتي ساوث دا غ علاقې چې کومي کولاوي دي سروې کې شو دا شنتي تر سره روغه تحصیل شو هغه ته واپس روان دي دا شنتي کورم کې اور باقي اور ازیتم خلک تقریبا ټول لاړه.
پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي وو چې د 2014 کال تر پای پورې با ټول قبایلی کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي خو لا هم د محل شپې ته زره کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر عبدالرحیم بارکزی په ډزو وژل شوی. پولیس چارواکو نن مشال ډوته ویل چې پرون ناڅرګند وسلوالو په پېښور کې د عبدالرحیم بارکزی په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی وژل شو. په ګاډي کې ورسره ناست یو ملګری جوبل شو. کومېډلې د برید ذمواري نه ده منلې. جسټس میا ساکم نثار د پاکستان چیف جسټس په هیڅ د سوګۍ سوګند پورته کړ. د خالی پور ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د جسټس ساکم نثار نه حلف واخیست. د سوګند پورته کولو په دستور کې وزیر اعظم نواز شریف د حکومتي کابینې غړي د سپریم کورټ ججان او پوځي مشران اهم موجود وو. مشاله ډوته وغوښتي. ناټو وایي اصلي هدف یې په افغانستان کې د 2018 کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د ترګرو په پټنځای بدل شي. دا خبر په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاندې ماریون اوبرې پرون شپه مشالې ډوته وکړه. اغلی اوبرې ویل ناتو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ترکی په استنبول ښار کې نن یو وسلوال په نایټ کلب برید کې لږ تر لږه 15 کسه وژلي او شاوخوا 40 جوبل کړي. د استنبول گورنر واسف شاهین خبریالانو ته ویل چې د ترګرۍ دغه پیښه یو وسلوال په یوازې سر ترسره کړي. ځینې رسنۍ وایي برید کوونکی چې د سنټا کلاس په جمعه کې وو کلب ته په داخلېدو سره سم یې په خلکو ډزې شروع کړي. راپورونه وایي په کلب کې د برید پر وخت لږ تر لږه 500 نه زیات کسان موجود وو. د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول نړۍ کې نن د نوي کال 2010 په لیدل و مانځل شول. په یو شمیر ځایونو کې چې د ترګریزو پیښو رامنځته کېدو ویره وه، سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. دلته په پراګ کې هم بېګا ټوله شپه تر سهاره پورې په سلګونو ځوانانو د نوي کال په لیدو په خوشحالۍ کې آتشبازۍ او ګډاګانې وکړې. په نیویار کې هم په لکونو کسان په ټایم سلو لارې کې سره راټول شوي وو څو د نوي کال لپاره آتشبازۍ او جشنونه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویډیوي پیغام چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو، پکې نوموړي د 2010 کال مبارکي ورکړه. وړه وای، موږ ټول مساوي یو، ټول د حق لرو چې د خپلو هیلو د پوره کېدو لپاره ژوند وکړو. د اوباما د کورنۍ لخوا تاسو ټولو ته نیکمرغه او خوشحاله نوی کال 2010 غواړم. د اوباما په څیر د نړۍ نور مشرانو هم د 2010 کال د پیل په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي او د ټولو لپاره یې د آرامۍ ډک کال غوښتي. د عراق په سرخر بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي، لسګونه نور ژوبل دي. دا چاودنې پرون سهار په 2 منټه کې دننه وشوې. پولیسو ویلي چاودنې د بجلی سامانونو، پرزجات او نورو شیانو په مارکیټ کې شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د جنوري په 2 عراق ته ځي څو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاف جنګیدونکو ساتیرو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړي. اولاند د خلیفه شپه په یوه ټلویزیون وینا کې وویل چې ترګري نه ده ختمه او باید دوی یې پر ضد جګړه جاري وساتي. فرانس تر ټولو زیات په اروپا کې د داعش وسله والې ډلې لخوا د ترګریزو حملو په نتیجه کې قرباني ورکړي دي. او اخیری خبر د سپورتس، په لوګر ولایت کې پرون د کرکټ د سټیډیم د جوړېدو چارې پیل شوې. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د سټیډیم د بنسټ تیږې د ایښودو په مراسمو کې په چارواکو سربیره د کرکټ 100 ملي لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. دا وو تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. د دې غړي ځینې مهم موضوعات څه داسې دي: د پاکستان فوجي چارواکي وایي د فوز مشر خبر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات پر سر خبرې کړې دي. د تا په اسلام آباد کې یو کارپو څنګه ګوري؟
پاکستان اوس په دې پوه شوی دی چې د افغانستان سره د امن مینټین کول، د ښې دوستۍ ساتل دا انتهایی ضروری دي.
د کابل سیمو اوسیدونکو وایي 2018 کال پای ته ورسېد، خو حکومت د کابل کډوالو خپل سیمو ته د لیږدولو ژمنه پوره نه کړه. خو چې کوم ستنه شوی دي نو هغه کډوال بیا وایي
یقینا دو نیم کال پس مونږ خپل وزیرستان، شمالي وزیرستان، میرلی تحصیل او ایسوډی کلی ته لاړلو، خو هلته هیڅ نو او بنوې بجلی نه وه، سکولونه لا نه دي کړه، استادان ورته ناراضي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن لخوا د کابل سیمو نړیوال لوبغاړو ته مډالونه ورکړل شول. په دې موخه د اسوسییشن مشر ویل
چې دا کم مډل زغوی ته واچول شو دا د دوی د پاره هیڅ سم نه دی. بم بچاو دی دو، خو بیا بم د فاټا ځوانان په ګراوندونو کې لوبې ده چې نن هغه تاسو یې رزلټ کتو چې نن دا د پاکستان ریپرزینټ کړه په ورلډ لیول.
او 2010 کال پیل شو. دغه کال د پیل لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه انسانانو آتشبازۍ او جشنونه وکړل. نور هم یو شمیر رپورټو لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان فوجي چارواکي وایي دغه هیواد د فوز مشر قمر جاوید باجوال افغان ولسمشر اجرایه رئیس او فوز مشر سره په ټلیفون خبرې کړي. د پاکستاني فوز ویاند جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جنرال باجوا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار په خاطر په راتلونکي کال کې پر خپلې ارادې ټینګار وکړ او افغان مشرانو اهم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت دغه ټلیفوني تماس پړه سندې ویلي. بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم مشیر اهم ویلي چې له افغانستان سره د اړیکو ښه کول لپاره سختې هلې ځلې کوي. د پاکستان د پوځي ولسي چارواکو دغه څرګندونو پړه کارپوهان څه نظر لري؟ د احمد الله په دې رپورټ کې
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې تیر ماخستن د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د فوج مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د نوي کال مبارکي او د نیکو هیلو څرګندونه وکړه. د نوموړي تر مخه چې د جنرل قمر جاوید باجوا وینا وه چې د پاکستان او افغانستان امن د منطقې د ګټې لپاره ډیر ضروري دی. د آی ایس پی آر تر مخه چې د افغانستان مشر ولی جنرل قمر جاوید باجوا ته د افغانستان دورې بلنه هم ورکړه. په پاکستان کې کارپوهان د قمر جاوید باجوا د ټلیفوني رابطې په حق له څه نظر لري؟ پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
افغانستان پاکستان په تعلقاتو کې د فوج ډیر مهم رول دی، او دا یو انډیکیشن هم دی چې پاکستان اوس په دې پوه شوی دی. اول هم پوه و خو بهرحال اوس هغه مناخلي چې د افغانستان سره د امن مینټین کول، د ښې دوستۍ ساتل دا انتهایی ضروری دی. د هغې بغیر نه د افغانستان ښه ورځ راتلی شي، نه زموږ امن قائم کېدی شي. نو د افغانستان امن، د افغانستان په خپل منځ کې سوله
خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د تیرې څه مودې راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ښې نه دي، نو د ټلیفوني رابطې نه معلومیږي چې دواړه ملکونه د پخوا په شان یو وارې بیا خپل تعلقات معمول ته راوستل غواړي.
چې کله نوی کال شروع کیږي نو د زوړ کال خلک جایزې اخلي. دغه بیان سره له دې ډېر مختصر و، لیکن په هغه کې ډېره معنا وه چې کوم یو قسم هغه جمود و، هغه تعلقات په ځای باندې ولاړو، تګ راتګ پکې نو، هغه خاموشي پکې ماته شوه. بل دا بلنه چې ورکوله د افغان مشرانو د پاکستان د فوج مشر ته، نو داسې امکان به وي چې څه ناڅه پرمختګونه شوي وي په دې وروستو کې چې هغه افغان مشران دې ته قانع کړه چې رسمن د پاکستان د فوج مشر هغه ته یو بلنه ورکړي. زما ښکاري چې څه ناڅه امیدونه او هیلې هغه تړل کېدی شي.
د ذکر دا چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د تیر کال نومبر میاشتې په 9 نیټه د پاکستان 14 فوجي مشر په توګه چارې سنبال کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستئ. د قبایلي سیمو له قدرتي پترو سره د مبارزې د روایي 50% قبایل چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو خپل سیمو ته یې ستانه کړي، خو اوس د سخت یخنۍ له کبله د واپسې عمل ورو شوی. خو ځینې کډوال چې بیا ستانه شوي دي، نو هغوی مشال ریډیو ته ویلي چې هغوی د اسانتیاو د نشتوالي سره مخ دي. تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې و.
د قبایلی سیمو لپاره د پتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو ته د 80% نه ډیر خلک ستانه شوي دي، او اوس هم دغه عمل روان دی، خو د جمی د یخنۍ له وجې دا عمل د سستۍ ښکار دی.
85% پورې خلک لار، 15% پورې خلک چې دی کنه ان شاء الله بس ورسره ورسره ځي. اور اوس هم روان دي خلک، نورث هم روان دي خلک، دا شنتي ساوث داغه علاقې چې کومې کولاوي دي، سروي کې شو، دا شنتي تر هغه سره روغ ته تل شو، هغه ته واپس روان دي. دا شنتي کورم کې علاقه ټول کلیر ده، هغه ته واپس روان دي خلک. کیو نه حویل چې تاسو دي چې هغه کې موسم چې دی هغه یخ په دې وجه باندې هغه ته ریټرن پوسیبل نو، اور باقی اور اکثر خلک تقریبا ټول لاړ نو. ودی کی داسې لکه علاقې چې کومې یخی دي، بس هغه یخ علاقو ته موږ موسم اجازت ورکړي، موږ واپس لیک تر ټول کې دي.
قبایلی سیمونه تر ټولو زیاته شمیره کې خلک د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي وو، خو چې کوم خلک دغلته واپس شوي هم دي، نو هغوی هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. خبریال رسول داور چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، هغه د خپلې کورنۍ سره سورزي وړاندې خپل کلی ته ستون شوي وو. رسول داور وایي د پوځي عملیاتو وروسته د هغه په سیمه کې د ژوند بنیادی سهولتونه نشته.
یقینا دونیم کال پس مونږ خپل وزیرستان شمالي وزیرستان میرلی تحصیل او ایسوډی کلی ته لاړلو، چې څنګه مونږ تصور کې راوستې و چې مونږ لاړ شو هلته کې به امن وي، هلته خوشحالي به وي، هر څه به وي، خو هلته یو سیز و نور باقی هیڅ نو. لکه امن و خو نور پکې هیڅ نو، اوبه نه وې، بجلی نه وه، گیس خاص هم نشته، سکولونه لا نه دي، کوله استادان ورته ناراضي دین، علاوه سپتال سهولیات هغه دي چې بس یو عام میڈیکل ڈاکٹر پکې ناس وي دین علاوه مونږ بر حال ته انتظامیا ته و چې مهرباني وکي دا غر اغلل د آی ڈی پیز او بو انتظام خو ورته وکي کنه ځکه چلته خلک د دې زین او بوري د بنو ناغې ته به زمزم وای ځکه چا پکې په 5 لیټر کین کې وري ال ته وبنيشتا
خود ایف ڈی ایم ای چارواکی وای قبایلی سیمونه د بیکوله شوی خلکو د واپسی عمل اوس هم روان دی او په سیمه کې د پرمختګ او بنیادی سہولتونو کارونه هم روان دي. د ایف ڈی ایم ای د چارواکو په وینا خواوشا 6000 کورنۍ لا هم خپل سیمو ته نه دي واپس شوی. دا دی هم یادوي چې په دغه 6000 کورنو کې د جنوبی وزیرستان ځینې داسې کورنۍ هم شته چې شپږ کاله مخکې د خپلو سیمو نه بېځایه شوي وي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي لېږدول شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي 2018 کال پای ته ورسېد، خو حکومت د قبایلي کډوالو خپل سیمو ته د لېږدولو ژمنه پوره نه کړه او لا هم دا مهال 6000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. دا چې په دې کډوالو څه تېرېږي پر دې اړه په بنو کې میش د شمالي وزیرستان ځنو کډوالو مشال ډو سره خبرې کړي. راځي چې په ګټه توګه شو.
مونوم سورج داور دا یوتا فزیرستان چیرمن. یقینا چې 2016 بیا کېږي می سره ګورنمنټ د لاوس کډاو چې د سینو ای ڈی پی زی می را خپل علاقې ته واپس کوي او هغه نو می سره ګورنمنټ نو کډا او ریسپورنس او اپسیلیټ کېږي او د کارډ ته راځي کم یږي چې دا غوړي چې کیم ای ڈی پی پروت دی هغه ته تکلیف دي د کارډ ته د دزیو شي ځکه چې دلته سوړ دا کم بچیون دي بډا ګون دي شذینا دي هغه ته سخت تکلیف ده.
مونوم مل غلام خان دی د کومې متاثرین کمیټي جن چیو خپل ها ای ڈی پی زی را د حکومت دا ویلی وی چې 31 دسمبر تک ټول زمرا وزیرستانیون دي چې هغه موږ خپل خپل علاقې ته په ایزه طریقه سره واپس کوي. تال تازی کې بجلی موجوده وي، سکول موجود وي، هسپتال موجود وي. لیکن هغه خبره نه نو وګوره زمونږ د علاقې یا درخل وګوره یا سپلګت درخل وګوره یا ای پی او ورا من درخل کې دی لا کې واپس نه جوړي او ما داخل کوم خو مکمل 30000 سپا افغانستان کې دي سو پاکستان کې تر اوسه ترې یو باندې اس ایکشن د خلک نه وځي او پاس شوی نه دي. می دا حکومت دې اعلان نه دې مایوسه شو دي غری پالت نه دې کریم مخاولي نه دې دا کې روزګار تا دا خل په دې تکلیف کې دی دا سه مرغلي کې دي لکه یو سړی چې سایه او کلی هغه د مرګ په اخري حدود کې وي دا سه د ای ڈی پی په نامو نه باندې دي. می دا حکومت نه هو می دې د دنیا دې باندې کوم در نه دا اپیل کوي چې می ته انساني حقوق نه راځي.
مو نوم پیرا کل زمان دا گورنر سره په جرګه کې دا خبره کړې و چې زه شمالي وزیرستان څمره متاثرین دي دا وی کتي دسمبر پرې کښوري ان شاء الله خپل کې راته رسو او چون کې می سره هغه خبره ساو ته نو راځي دا آیا نشته دا ملي منو شو چې کیمه مجبوري وي او بیا چې کیم خال قاضي کې رسیدلې دي ای خال کې صدا سه مسائل دي یو خو ډېر کلی وای ونی ما د دنیا ته وشه اس پر د بجلی مسله حل نه دو څه مې به یا نه راځي کوم د کلی هزار مسایل دي هغه تر اوسه پیری پیرا شوی نه دي.
تاسو ورته چې دغه د شمالي وزیرستان کډوالو ویل چې دوی د محل لډیرو ستونز سره مخ دي، دوی دا هم ګیله کوله چې حکومت په بار وار ویل دي چې 2018 کال تر پای باندې خپل سیمو ته ولګ دی خو تر دې د ما حکومت د غجمنی پوره نه کړی. مشال ورو ته وګستې دلته کې ورسند ماخلو
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، 2018 کال چې پایته ورسېدو شروع یې اهم ل 14 وشو په پاکستان کې. په لومړي میاشت کې د چرسدې په بچا خان پونتون وسلوال برید وشو او د زده کوونکو په ګډون یو شمېر کسان په دغه برید کې مړو او جوبل شول. په دوهم 2018 کال کې تر ټولو خونړی بریدونه د کوټې او لاهور ګلشن اقبال پارک وو. د اگست په 8 د بلوچستان پر وکیلانو برید کې 2 کسان وجل شوي او لسګونه نور جوبل وو. خو د دې باوجود کارپوهان وایي چې د نور کلونو پرتله 2018 کال د پاکستان لپاره پر امن وو. دا څنګه او وجه یې سره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وو.
په پاکستان کې 2018 کال کې هم د تیرو کلونو په شانتې غټې غټې د ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې هم د دغې کال شروع او ړومبۍ میاشت کې په 14 جنوري په کوټه کې په پولیو سنټر برید چې پکې خوشه 45 کسان وژل شو. د هغې 2 ورځې وروسته باچا خان پوهنتون چرسده کې د وسلوالو خونړۍ برید چې پکې 23 کسان وجل شو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. همدغه وروسته د چارسدې شفقت قچرو کې بیا پیښور صدر کې د سرکاري ملازمینو د سیکریټریټ په بس کې دغه رنګ د پنجاب صوبې لاهور ښار گلشن اقبال پارک کې چې پکې د اویا څخه زیات کسان وجل شو. دغه وروسته د کال له ټولو زیات خونړې برید په کوټه وکیلانو چې پکې د اویا څخه زیات وکیلان او پولیس والا وجل شو. بیا د مردان قچرو کې هم زرمرګي برید خو شاسورلس کسان وژلي وو او دغه رنګ د قبایلي سیمو عمومي ایجنسۍ په یو جومات کې هم زرمرګي برید 28 کسان وژلي وو او دېنه علاوه خوزدار سیمه کې د شاه نوراني یو مزار باندې زرمرګي برید شو چې پکې د 500 څخه زیات کسان وژلي شو. د دېنه علاوه هدفي وژنې او وړې چودنې هم شوې دي. خو د جون بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي او د سیمې په حالاتو نظر لرونکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت 2018 لږ شانتي پر امن تیر شوی دی. په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کارکوونکي خبریال یوسف علي مشال یړو ته په دې باب لوایي سینئر وکیل قمر ندیم وای چې د جون په میاشت 2016 کې چکم د پاکستانی امنیتی ځواکونو لخوا ضرب عضب عملیات پیل شو یا دغه شان په کراچۍ او د ملک په نورو برخو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل شو د هغې په وجې دغه ترهګرې پیښو کې کمی راغلی دی.
زما په خیال باندې خو دغه چې کوم فورس خپل کاروایانې کړي دهشتګردو دهشتګردو تنظیمونو خلاف ټول ملک تقریبا هر چاته چې هغه کېږي ډېر کسان یې ارسټ کړي دي، نیولي دي، څه سزا کړي دي. که تاسو وګورئ نو کراچۍ کې چکم کاروایي
پاکستان امنیتی ځواکونه او سیاسی ګوندونه د دغه وسلوالو په ضد همدغه رنګ یو موټی شي نو راتلونکي کلونه به د دې نه هم پرم نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
تړون
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
پا دوانی مو بجو،
دا مشال مرکا
پا درینی مو بجو،
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو.
مشال لڑیو تا وگستی اردن کو تیر دا فاٹا اولمپک اسوسیشن شارواکو لخوا پا کیوم سپورٹس کمپلیکس پیخور کی پا نڑیوال کچ لوبو کی برخا خستون کو قبائلی لوبغاڑو تا میڈالو نورکل شول. په دې موقع د فاټا اولمپیک اسوسیشن چارواکو ویل چې حکومت په قبایلي سیمو کې د سپورټس ود یو لوبغاړو ته پاملرنه نه کوي او زیاتره قبایلي لوبغاړي په خپل خرچه په کمی او نړیوال لوبو کې برخه اخلي. خو په تیر وختونو کې د قبایلي سیمو سپورټس څنګه دغه تورنه رد کړي؟ تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسیشن لخوا په کیوم سپورټس کمپلیکس په خبر کې د یوې دستورې په محل هغو قبایلي لوبغاړو لا میډلونه ورکړل شول چې په فوټبال، والیبال، مارشل آرټ، کرکټ او اتلیټکس لوبو په بین الاقوامي سیالیو کې برخه اخیستې ده. دغه دستورې د مقصد په حقله د فاټا اولمپیک اسوسیشن صدر شاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل.
گورنر هاوس یا فاټا د دوی او سلاب زائد لپاره اوس پورې هم داسې قدم نو اوچت کړای. نو فاټا اولمپیک اسوسیشن نو هغه په احساس کې دا هغه د سلاب زائد لپاره دا نن دا پروګرام او دا کم میډل زغوی ته واچول شو دا د دوی لپاره هیڅ سم نه دی. ځوان چې دا د پرایم منسٹر هاوس تر وغاړي په کار دی چې دا گورنر سه په خپل باندې راوغاړي د دوی او سلاب زائد وشي، د دوی ته هغه کیش ایوارډز ورکړي شي چې را روان دا کم ځوانان دي، دا نوې نسل دی چې دا بیام د خې سرګرمو او د سپورتس میدانونو تراشي بم بچاو دې دو خو بیا بم د فاټا ځوانان په گراوندونو کې لوبې د شنن غتا سو ریزلټ کتو شنن دا د پاکستان ریپرزنٹ کړه په ورلد لیول او پیشیا لیول باندې
د فاټا اولمپک اسوسییشن جنرال سیکرټری رحمت ګل پردی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر او فاټا سیکرټریټ قبایلی ځوانانو ته پام نه کوي
مونږ دا خبره کوو چې گورنر هاوس او فاټا سپورتس ډایریکټریټ دا اسم نه کوي د سپورتس د پاره دی نسه سوچتا نه دا ایسه پلانینګ شته نه پویږي په دې شی باندې دا ټیکنیکل خلکو کار دی د دې کې نه فاټا اولمپک اسوسییشن سینیئر کسان دي زما خپل په دې سپورتس کې تقریبا 35 سال شو کی نه مونږ د مشورتو کې چې فند په کوم طریقې تقسیم کیږي دی ما روایتي طریقه کار دی د چې کوم د پولیټیکل انتظامیا په کنټرول کې سپورتس په دنیا کې په دنیا په هر یو ځای کې سپورتس له ترقی ورکی په فاټا کې سپورتس ورس پورس دی په دې د دې لاسه په تنزل باندې روان دي
د دغه دستوري په وخت خوښه ډیر شو کبایلی لوبغاړو ته میډلونه ورکړای شول په دې موخه د کرکټ لوبغاړي شیرعلی پردی خپل احساسات صداسه شریک کړل
او زه پاکستان ډیسیبل کرکټ ټیم فاسټیسټ بولر ایم یعنی واس چکم د 2016 کې پینټنګولر کپ وشو په دوبای کې چې باغا کې سریلانکا بنگلاديش افغانستان انګلند چې باغا کې مونږ فائنل کې چکم د انګلند سره فائنل ته لوړو او دوبای سټیډیم باندې فائنل لوغلو او د انګلند ته چکم شکست ورکړو د ټولو نه اول خو زه د فاټا اولمپکس اسوسییشن شکریا ادا کوم چې دا یو فرست ټایم د یو انټرنیشنل پلیئر د پاره چکم د یو پروګرام انعقاد کړو داسې حوصله ځای وشو
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دوی د فاټا ځوانانو لپاره په یو یوت پالیسۍ باندې کار کوي او چې دا عملی شي نو د دوی ستونزې به ورسره هوارې شي فرهاد شینواری مشال ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوردونکو 2018 میلادي کال پیل شو دغه کال د پیل لپاره د نړۍ په ګډ ګډ کې ننداري او اورلوبي جوړ شوې ملیونونو انسانانو ل سیدنی نیولې تر کالیفورنیا پوری اور لوبي وکړه او ټولو یې د نوي کال د پیل په مناسبت یو بل ته مبارکي ورکړي تفصیل د سپیولا ستنګزي په رپورت کې ورو
ملیونونو کسانو په ټول نړۍ کې نوې میلادي کال 2018 په نڅا او اور لوبو پیل کړ د استرالیا سیدنی ښار د تر ټولو غوره نندارو شاهدو چیرته چې هر کال تر نورو ځایونو مخکې نوی کال پیلېږي او خاص تدابیر هم ورته نیول کیږي څه باندې 2 میلیونه کسانو د هاربر پله پر سر چې د سیدنی تر ټولو مشهور ځای دی د دې اور لوبو او نندارو لپاره سره ټول شوي لکونه اور لوبي وړاندې شوې چې د تل په څیر یو زړوړون کې ننداره وړاندې کړم په نیویارک کې هم په لکونه کسان په ټایمز سلورلاري کې سره ټول شوی سو د نوي کال لپاره اور لوبي او جشنونه وکړي امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په یو ویډیوي پیغام کې 2014 کال د لاسته راوړنو ډاکو باله او د 2018 کال مبارکي
ورکړه
ټول مساوي او ټول د دې حق لرو چې د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره ژوند وکړو د اوباما د کورنۍ لخوا تاسو ټول ته نیکمرغه او خوش نوې 2018 کال
وره have a happy and blessed 2017
د اوباما په څیر د نړۍ نور مشرانو هم د 2018 کال د پیل په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي او د ټولو لپاره د آرامۍ د کال غوښته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ګڼ نورو د پیغامونه په 2018 کال کې د خپل هیوادونو د لاسته راوړنو او ټیټو ژورو د یادولو ترڅنګ ورکړي دي پورو پاک د نوې کال د منځنۍ لپاره خاص تدابیر نیول شوې دي پولیسو لاله وړاندې په برلین کې د کرسمس د بازار ګوټي او د فرانسې په نیس ښار کې خاص تدابیر نیول او خپل چمتووالی زیات کړی دی د نړۍ په ګڼو خاصتا ځایونو له هغې ډلې هانګ کانګ او د اماراتو په دوبۍ کې په خلیفہ برج کې د نوې کال د پیل په مناسبت بیلابیل جشنونه او اورلوبي وشوې په افغانستان کې هم مشت ملکی او پوځي بهرنیانو د 2018 کال د پیل په مناسبت جشنونه جوړ کړي وو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپښ پک سویويش په لنډو سپو 2013 15,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لډوتا وګستی اردوونکو په دې وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوا اونځي خبرونه اهم لرو. خو اوس وخت شوه 12:00 تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه هیواد د پوځ مشر قمر جاوید باجوال افغان مشران سره د سولې او ثبات پر سر په خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسف غفور پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې قمر جاوید باجوا له افغان ولس مشر اجرائیه رئیس او پوځ مشر سره په ټلیفون خبرې کړې. افغان حکومت دغه ټلیفوني تماس په اړه څه نه دی ویلي. جمعیت العلماء اسلام فی گنوائی د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو خلاف احتجاج لاس پورې کوي. دا خبره د قبایلی سیمو لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مفتی عبدالشکور نن مشال رډیو ته کړي. پاکستانی چارواکي وایي د قبایلی کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو عمل د سخت یخنۍ له کبله اغېزمن شوی. دا خبره د قبایلی سیمو له قدرتي پتلو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشال رډیو ته وکړه. د وامي نشلګون یو ځایي مشر عبدالرحیم بارکزی نن په پرون په پیښور کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو ووجلو. پرون جسټیس میا ساکب نثار د پاکستان چیف جسټیس په هیڅ د څوکۍ سوګند پورته کړ. ناټو وایي اصلي هدف یې په افغانستان کې د 2010 کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د ترګرو په پټنځای بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاندې ماریون اوبره پرون شپه مشال ډو ته وکړه. د ترکی په استنبول ښار کې نن یو وسلوال په نایټ کلب برید کې لګته لګه 15 کسه وجلی او شاوخوا 40 ژوبل کړي. او د پاکستان او افغانستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د نوي کال 2019 پیلېدل ومانځل شول. اردوونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دینی مای کې ستاسو لپاره دوا اونځي خبرونه لرو پرګنی او تړون. خو لومړی پرګنی خبرونه ته ورزو. دا بار په دې خبرونه کې د پاکستان په سند صوبه کې د اقلیتونو پر ستونزو او د حکومت لخوا د غیر مسلمو د خوندیتوب او هغوی ته د حقونو ورکول لپاره پرخستل شوو ګامونو خبرې شوې. دا خبرونه هر اونۍ زموږ همکار انیس اجمل ستاسو لپاره چمتو کوي.
اوریدونکو په پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. په خبرونه کې دا اصل په پاکستان کې په سند صوبه کې د اقلیتونو په ستونزو خبرې شوې دي. په خبرونه کې پر دې هم باس شوې دي چې د پاکستان حکومت په سند صوبه کې د غیر مسلمو د خوندیتوب او غی ته د حقونو ورکول لپاره تر اوسه څه ګامونه پورته کړی دي. په سند صوبه کې مشت اقلیتونه وای دوی د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او هغه حکومت ورته نه ورکول کیږي چې د پاکستان آئین ورته ورکړی دي. په سند کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي کمل وایي له هند د پاکستان بیلی دو وړاندې دوی په سند کې میشتي او دغه وطن خپل ګڼي. خو د پاکستان حکومتونو تر اوسه دوی د هیواد وګړي نه دي تسلیم کړي.
میم ایکچولی ہمارے پاس دیکھیں مانو حقوق کو لے کر کافی سارے پرابلم دے کافی دیکھے
دلتا دا اقلیتونو ډیر ستونزې دي. موږ څو واره پر دې مسلو خبرې کړې او پر میډیا هم خپلې ستونزې را برسېره کړې دي. خو تر اوسه ترې څه جوړ نشول. د کار او تعلیم په برخه کې زموږ لپاره سرکاري کوټا نه عملي کیږي. زموږ د عبادت خانو احترام نه کیږي. موږ دلته په زور د مذهب بدلولو ستونزې سره هم مخ یو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سند صوبې لپاره مشر اسد بٹ وای په سند کې په اقلیتونو کې تر ټولو زیاته آبادی د اندوانو ده. دی وای د رستیو کې په زوره د مذهب بدلولو د تاوان لپاره تختونو او د بد امنۍ د پیښو لوجې د اقلیتونو زیاتره کورنۍ سیمې پرې خودو ته اړ شوې دي.
وہ سیریل لوگ کاروباری لوگ ہیں ریزورس ان کے پاس ہے ان
په سند کې د اقلیتونو خلک زیاتره سوداګر دي. وسلوالو تنظیمونو د اقلیتونو او په خاص توګه د هندوانو ځنې کسان د پیسو لپاره تښتولي دي چې له وجې یې زیاتره کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوې او لاړې. یوازې له بلوچستانه په لسګونو کسان د هیواد نورو سیمو ته کډه شوي دي او یا چې د چا وس رسېدنو هغوی بهر ملکونو ته لاړل. دغه سې له سند خواوشا 8000 کسان د تښتولو په زور د مذهب بدلولو او بدامنۍ له وجې هند ته کډه شوې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد بټ سیاتوي چې د هند په لور تلونکي کسان د امنیتي ځواکونو د ناسم چلن او بیا په هند کې لیو شمیر پښتنو سره مخ کیږي. دی وايي
ابھی تک کی ہماری جو لاسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق 200 families جو ہے 200 families جودھ پور میں بیٹھی تھی.
زمونږ د ورستی ریپورت تر مخه خواوشا 200 کورنۍ د راجستان په جودپور کې ډیر شوې دي او خواوشا 3000 کورنۍ بیا د نوې ډیلی او یا د هغې په خواوشا سیمو کې آباد شوې دي. د هندوانو په کډوالۍ کې تر ټولو بده خبره دا مخې ته راغلې چې دا خلک کچیرته هند ته د رسیدو وروسته وای چې مونږ نور په هند کې پاتې کیږو او پاکستان ته بیرته نځو، نو پولیس له دوی څخه پاسپورتونه واخلي. بیا چې کله دا خلک د وګړیتوب سند یا هلته په هند کې د پاتې کیدو اجازه نامې ترلاسه کولو لپاره عدالتونو ته لاړ شي، نو هغوی ترې د پاکستان د شهریت ثبوت غواړي. د ثبوت لپاره دوی د پاکستان سفارت ته ورځي. بیا د دې لپاره د پاکستان سفارت د اقلیتونو نه پاسپورت غواړي چې هغه خو دوی سره نه وي، ځکه پولیس لای ورکړي وي. نو بس دا غریبانان اپلا دې پلا د کی وهی او کار یې نکېږي.
تو یہ دو یہ پولیس ان کو پاسپورٹ دیتی نہیں، وہاں سے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، اس لیے بےچارے ادھر ادھر دھکے کھاتے رہتے ہیں.
کراچی کې د پاکستان هندو کونسل ادارې مرستیال مشر پرشوپام رامانی وایي مذهبي ازادي د هر انسان بنیادی حق دی، خو په پاکستان کې تر اوسه اقلیتونو ته دا حق نه دی ورکړل شوی.
میجر فورس کنورسیشن کا مسئلہ سب سے اہم ہے. ابھی ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے یہ ابھی بل پاس کیا ہے، تو اس ایشو پہ بھی
مشته دلته تر ټولو غټه ستونزه په زوره د مذهب د بدلولو ده. په دې ورستیو کې د سند حکومت په زوره د مذهب بدلولو ضد یو بیل منزور کړ چې د عملی کېدو نه وړاندې پرې ځینو کسانو نیوکې پیل کړي دي او نه غواړي چې دغه قانون جوړ سي. موږ د ځینو ملایانو پر دې کار ډیر خفه یو. په زوره مذهب بدلول خو په اسلام کې هم نشته. د حکومت ټاکلو لپاره د ووټ اچولو قانوني حد 18 کاله وي. شناختی کارت هم د 18 کالو په عمر کې جوړیږي، نو مطلب دا چې انسان په دغه وخت کې په خپل شربت پووي. نو باید چې د مذهب بدلولو لپاره هم رسمي عمر 18 کاله وي. نو دا بل خو زما په خیال زموږ لپاره ډیر ښه دی.
تیر نومبر میاشت کې د سند اسمبلی د اقلیتونو کم عمر جنکو په زور د ودولو او مذهب بدلولو ضد یو بل منصور کړ. که یو خوا د بشري حقوقو ادارو د دې بل ملاتړ او د صوبایي حکومت ستاینه وکړه، نو بل خوا ځینې مذهبي ګوندونو او ډلو د دې مخالفت هم وکړ. د وروستیو کې د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق راته د دې بل په اړه صدا سي ویلي وو.
پاکستان خلاف فرضی کرے گا، لیکن چھپائی کی داری چار سڑی کا رقبل خوشی دا مذہب اور متعلق اختیار حاصل ہے. لہٰذا چاہیے وہ سڑے اسلام قبل دن قبل حکومت کا زیادہ حق نہ دے حاصل بریک اعلیٰ قید تبھی جس طرح نہیں وہ سڑے مسلمان اللہ پہ صلاح کرے جدا نشتہ مہاراجا صف علی زرداری صاحب سے ہم خبر ہو کہ قانون واپس والے ابدا چدا خو چسو پزور سو مسلمان کو نوغیر پارا رہا ہمارے پزور مسلمانی رفرشتہ نا زکه موږ حکومت د چنه دا غوښتنه کړې ده چې دا قانون واپس والی تر څو چې دوی دا بانه کوي چې په زور باندې دین پیسو قبلی او په زور باندې په پیچا باندې لمونځ کېدی شي نو په زور په چا روژه نیولی کېدی شي او موږ د سند حکومت مجبوره کوو چې دا قانون واپس والی دا موږ نه منو.
شپام رحمانی وای په سند کې دا مهال د دوی عبادت خانه تر ډیره خوندې دي خو ځینې د پاکستان جوړې دونه ورستو حکومت په خپل قبضه کې اغست دي.
سند میں جو پرانے ہیں مندر یا 47 کے بعد جو گورنمنٹ کے پاس
پر سند حالت کی چکم پخوانی مندرونه دی یا چی د 1947 میلادی کال وروسته د پاکستان د حکومت لاسوته ورغلی وی نو هغه اوسم له حکومت سره دی. زموش په زینو عبادت خانو جماعتونه هم جوړ شوی دی. یو څو ورځې وړاندې ما په یو خبر کې ولوسل چې په فیصل آباد کې درې ګردواری په جماعتونو بدل شوی دی.
فیصل آباد میں دو تین گردوارے تھے جو مساجد میں کنورٹ ہو گئے تھے.
د سند د سانګړ سلینا پارلیمانی او د مسلم لیگ نون ګوندغړې باون داس وایي دوی په پاکستان کې د لسیزو راهیسې ژوند تیرول وروسته هم د دویمې درجې اوسیدونکي ګڼل کیږي. باون داس وایي حکومت د اقلیتونو روزګار کوټا زیاته کړې ده او د دې ترڅنګ په زوره د مذهب بدلولو ضد قانون جوړول هم د دې څرګندونه کوي چې د پاکستان او سند صوبې موجوده حکومتونه د اقلیتونو د تحفظ لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
فورٹی سیون سے لے کے آج تک ہمیں صحیح پاکستانی سمجھا نہیں گیا. ہمارے لیے ڈبل اسٹینڈرڈ
دنوں لسو وہ سلوے ختم نہ ترو سپورے مقسم پاکستانیان نہ گنل کی گو زمون لپاره دوه مخه معیار نه دي. مکتا سپک قتل کیږي د اوسو خلکو بغیر زموږ سره د چا رویه هم خنه ده. په پارلمان کې دننه هم دغه حال ده.
د سند د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد بټوای هر اغه ټولنه چې پکی وګړي برابر نه ګڼل کیږي انصاف پکی نوي د تباہه پلور ورسي. دی وای باید د پاکستان حکومت اقلیتونه خپل وګړي ومني او دا غي درناوي وکړي.
ہمارا حالت بڑا کہا جاتا ہے آئین میں جی مناٹس کے لیے بڑے حقوق, لیکن سب سے پہلے آئین میں یہ ہے.
زمون په ملک کې ډیر دا ویل کیږي چې آئین اقلیتونو ته ډیر حقونه ورکړي دي, خو په آئین کې تر ټولو لومړی دا دي چې غیر مسلم د پاکستان وزیر اعظم, صدر او د پوز مشر نشي جوړېدي. نو توپیر خو له آئینه پیل شو. که ریاست په خپل دغه سي بندیزونه ولګوي نو بیا خو سرګند ده چې ریاست به له کومو مشکلاتو سره مخ کیږي.
اوریدونکو دا وا د دې اونې پرګنې خبرونه. په نننې خبرونه کې مو پر دې خبرې کولې چې د پاکستان په سند صوبا کې اقلیتونه له کومو مشکلاتو سره مخ دي او حکومت دا غي ستونزو هوارولو لپاره تر اوسه څه کړی دي. که د خبرونې په اړه سر رائے لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوريوال کاکړم په خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ټانک په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. د خبرونه په فایل کې به د ټانک د جغرافیا او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس پر ژوند جواک خبرې وکړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات ترته راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. د خبرونه پایل د ټانک له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو په دې اړه له ځای لیکوال فضل رحیم تاتور سره وغږیدم. فضل رحیم تاتور د خپل سیمه ټانک د موقعیت په اړه وویل
د ټانک شمال په طرف باندې لکه اف ار دا تقریبا ټانک سره په 32 کیلومتر باندې پروت د 32 کیلومتر باندې. بیا ورسره د مغرب طرف باندې چې کومه ده کوه سلیمان غرونه پراته دي، جنوب په طرف باندې په 65 کیلومتر باندې دیری خان کولاچی هغه پراته دي ټانک سره، او د مشرق په طرف باندې در پیزو ضلع لکی مروت چې ورته ویل کېږي هغه په 24 کیلومتر باندې پراته دي.
فضل رحیم تاتور د ټانک انتظامی جوړښت داسې پډاګه کړ.
ټانک په خپل ضلع هم ده او په دې کې تحصیل هم ده. دغه لکه داسې ده چې د سره جدا تحصیل نشته. د صوبایي سملې یو سیټرا د قومي سملې سیټه چې کوم ده هغه چې موږ سره د ځای خان چې هیڅ دي لکه کلاچه سو لکه درابن سو ورسرا بل طرف باندې جای بلور شریف چې کوم علاقہ ده د پارکور والنی ما هلکا دغه ورسرا شامل ده.
نموړي پټان کې د میشتو قبیلو په اړه راته وویل
ټانک شي د پښتنو چې کومه قبیلې دي هغه لکه د تنی دي مروتی مسعود دي ګنډپور دی دغه داخله سکون دی دغه پښتنو غټي قبیلې دي.
د فضل رحیم تاتور په وینا په ټانکی د نور مذهبونو د خلکو شمیر ډیر کم دی.
زی دلته موږ سره یو ایسایان خوشته ایسایان موږ سره ژوند کوي دلته کو هغه لکه دلته دی هغه نشن هسپتال دی یو خو هغه سره ډیر کسان دلته دي او راندلي او داسې څو کورنۍ چند کورنۍ دي چې هغه دلته موږ سره ژوند کوي ټانک سے نور هندو سیک پارسی څوک دا موږ سره وایي.
ژوند جواک
د ټانک د ولس پر ژوند جواک می د دې سیمې له ټولنیز فعال عبدالرحیم بیټنی سره مرکه وکړه. عبدالرحیم بیټنی د ټانک او د پښتونخوا د نور سیمو ترمنځ د خوشحالیو د موکو د توپیر په اړه وویل
بعضی روایتونه دا دي چې کله پښتونخوا نه به دوه افغانستان وراته او دا درې ځایو باندې به دوه قومي میلې کې د وسالم سالم میله ورته وي او هلته د درازن د اوسترانو په علاقې کې چې کېږي درابن په خاص او بله دیوانسا میله موږ ورته وي او د ګنډپور روړۍ کلي خواته کېږي. کم چې په تاریخي بنیاد باندې د شیشاسوري ټاټوبه یا د شیشاسوري له دې مخکې مینه تللی وو هندوستان ته بله میله موږ د ټانک تار باندې کېږي چې شاته بیا په صادر بابا نوم باندې مشهور سکه د صادر بابا میله
دا چې په دې میلو کې بچو عبدالرحیم بیټنی په اړه زیاته کړه
دا د قومونو مختلفې میلې وي او ډېرې خوشحالۍ به کېږي د سبستانګ وا کبډي به وا کوشتي به وا د سرکیانو میله کوشتي ورته یي نیزه بازی به وا اینډه به وا د مروتانو میله ورته یي اوسکشي به وا لکه وزن به چې کېده دا ډبرې مبرې به پورته کولې داسې میله به نه وه چې دلته به نه کېده.
نوموړي وویل چې روانو کړکیچونو حالاتو د ټانک ټولنه هم اغیزمنه کړې ده.
ریوازونه خو له منځه وړلې دي. زموږ ټولنیز ژوند چې دا وړی ده، یو بالا دس قوت ورته ویا یا د خارجي قوت ورته ویا، ټولنه خو یو داسې شی ده، ماسه یو داسې شی ده چې څه سیاستدان پیدا کوي، څه ډاکټر پیدا کوي، څه ایډمنسټریټر پیدا کوي، د اقتصادیاتو، د سیاستیاتو، د محققینو، مورخینو، دا ټول د دغې ټولنې پیداوار ده، دا ټول د دغې محتاج دي. نو ټولنه لکه که مور بیمار یا اولاد دی، څه شی څه شي.
هغه یو بیلګه داسې وړاندې کړه،
لکه میلمه نموږه وام ده چې آیا دا بچو کې میلمه د پښتانه ګڼه وه، د اسلام د شرې ګڼه ده، میلمه به چې چا ته ورغلی موږ به خوشي محسوسوله. اوس چې میلمه راشي موږ دا سوچ کوو چې آیا دا بچو کې میلمه خو هغه سړی ته چې څوک پېژنو، نه موږ به د شپې هر ورځې لکه دا نورو پښتنو ټولنې به په میلمه فخر کوو، میلمه به خپلو یو راحت ګڼله، یو نعمت به یې ګڼله. نن د میلمه نه موږ ډارېږو.
عبدالرحیم بیټنی وویل چې هلته د ده په فکر دا یو ډیر ناوړه دود دی چې یو د بل په مځکو داوی کېږي.
دا زموږ یو رواج بیماری جوړه شوې ده. که زه چا ته کنځل وکړم، دا سړی راشیک چې ما په زراو کرناله ملک را بند شي، دا به څوک نه کوي، دی څه به مزوري نه کوي، دا به نه آبادوي، او د دغه به پور نه وي. هغه مخالف ته به ما یوه کنځل کړي، خو د دغه به پور نه وي. ما که یخ ته تاوان ور ورساو، نو زه به د یو راپور پرې کوم او ډبل به پرې کوم. نو دا د کوم رواج ته، کوم اشاره ته، کوم قانون ته چې ټیکېدار باندې زه د ټیکېدارۍ پابندي ولګوم، دکاندار باندې دکانداري پابندي ولګوم، ډاکټرې په وال د ډاکټرې پابندي ولګوم، مزدور باندې د مزدوري پابندي ولګوم، نو دا خو په ټولنې باندې یو بد اړخ ده.
کورنۍ ژوند
ټانک د خیبر پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چې د بنسټیز او تعلیمي پرمختګ له سفره پر شا پاتې شوی دی. پر ډیر هڅه سربیره هم په دې کې بریالی نه سوم چې د هغې سیمې د میرمنو پر ژوند د رڼا اچولو لپاره یو ځایي ښځینه فعاله پیدا کړم. ځایي خبریالانو راته وویل چې هلته که څه هم تر یو حده ښځینه تعلیم سته، خو پر ټولنه د ښځو ضد رواجونه دومره واکمن دي چې هیڅوک هم دې ته زړه نه شه کوي چې د کور میرمنې یې له رسنیو سره خبرې وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د ټانک پر زری پیداوار می د دې سیمې لا یو زراعت پو انور بیټنی سره خبرې وکړي. نموړي حالت د پیدا کېدونکو فصلونو په اړه ویل،
ضلع ټانک چې کوم دا د خیبر پښتونخوا صوبې جنوبي ضلع ده، دلته تقریبا هر قسم فصل پیدا کیږي، خو کوم په زیات مقدار سره پیدا کیږي هغه غنم دي او ګنه ده، چاول دي، سولې چې ورته وایي، چڼه ده، دا فصلونه دي. بین علاوه سبزیانې کې تورۍ، کدو، بینډۍ، شلغم، گاجره، دا سبزیانې دي چې کومې پیدا کېږي.
انور بیټنی وویل چې په ټانک کې میوې شته خو زیاتې نه دي.
په میوه جاتو شي د کجورې باغونه هم شته ځای په ځای، او بین علاوه چې کوم لیمبو ده، امرود ده او مالټا ده، دې داسې ځای په ځای باغونه شته خو ډېر زیات مقدار کې نه دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې ټانک په فصلونو کې خود کفیل دی او که نه. نو هغه وویل،
سبزیانې چې کومې دي هغه خو تقریبا دونه مقدار کې پیدا کېږي چې په لوکل چې کوم د خلکو ضرورت ته هغه پوره نه کېږي، نه بلکې تقریبا هغې کې 70-80% پوره کېږي. خو چې کومه ټماټر دي سبزي دي، لکه هغه اوس د هغې پیداوار شروع دي مارکیټ ته، هغه د لرې لرې مارکیټو ته، لکه هغې کې پېښور ده، مردان ده، لاهور، ټینډۍ، هغې ځای پورې هم په ټرکو باندې دا خلک لیږي، او دا ټماټر چې کوم دی او دا د بیټنې بیل چې کوم دی هغې کې دا پیدا کېږي ډېر دا ټماټر. دا غنم چې کوم دی دغه هم په ډېر مقدار کې پیدا کېږي، او ګنه چې کومه ده هغه هم ډېر مقدار کې ده، هغه میلانو ته سپلای کوي، هغه په ډېر خام کې سره ضلع کې 5-6 میلان دي، نو هغې ته دا ګنه سپلای کوي. او داسې چڼه چې کومه ده هغه هم بار ته لیږي که نه مارکیټ ته، لکه هغې کې فیصل آباد دی او لاهور دی، دې خواته دي.
انور بیټنی لټانکا په مزدوریو پسې د وټلو خلکو پاړه وویل
تاسو هم خلکو ترې دی په ډېر مقدار سره مهدی کې لغت لکه په دوبۍ کې او کوم نه امارات کې او سعودي عرب دی هغه ته هم ترې دی او په پاکستان کې چې کوم ډېر خلک یا په کراچۍ کې مزدوري کوي او دې کې اکثر خلکو ترانسپورت کاروبار دی کوم کراچۍ کې دی ډرایوري کوي یا خپل ګاډي دی نو کراچۍ کې ډېر دی او هغه کې هغه نه لا بار مر کې دوبۍ او امارات ته تللی دی
نومیالی د دغه سیمه
لیکوال فضل رحیم تاتور پټان کې د تیرسو سیاسي شخصیتونو په اړه وویل
تاسو چې کوم مشهور شخصیت دکنه جی هغه د دې لکه نواب د ټانک نواب چې کوم قطب الدین نواب نومیده هغه د غلام قاسم خان زوی د هغه لکه درې ورونه یو نواب قطب الدین یو نواب سید الله خان یو نواب سید خان نو دې سره چې په مقابله چې کوم هغه عبدالحمید خان کونډه و چې هغه د عوامي د اختر چې کوم خدای خدمتګار تحریک و یا هغه په ټیکټ باندې ورسره والا او په ډېرو کمو ووټو باندې نواب صاحب ورڅخه ګټلې وه عبدالحمید کونډي صاحب څخه یو بیرسټر ظفر الله خان کونډي و د های کورټ هغه هم پاتې شوی ده جج هم پاتې شوی و سپریم کورټ جج هم پاتې شوی ده دا یو نوموړی کس و بل پکې هغه و یو حبیب الله خان کونډي و چې د نن سبا کوم داور خان د نیکه و دا هغه شخصیات پکې راځي چې باچا خان ته کوم ملګري و هغه نوموړي کسان و غلام احمد تطور و امیر ملک کمانډر مزور خان ګل بیٹنه شهید چکم هغه ډیرو لویو شخصیاتو شیشم شمارل کیږي نو ورسره ریشمین خان بیٹنه غلام احمد تطور یو ورسره غلام ګل بابو ورسره ویل کیږي هغه تر هغه یو جرنیل بلا موږ لکه علاقې چې هغه وا چبای ترور وا هغه ډېره مشهوره هغه کیسه ده چې انګریز کله دلته راغلی وو اوبو باندې معامله وه هغه دا وویل چې یاره تاسو د باچا خان لیار پرېږدو نو موږ به تاسو ته د ژامې اوبه درکوو او که تاسو دا د باچا خان لیار نه پرېږدو نو موږ به تاسو ته دغه شی نه درکوو په تاسو به موږ پابندۍ لګوو دا اوبه به تاسو نه وي نو هغه چبۍ ترور چې کومه وه هغې جنډه راخستې وسره جنډه انګریز چې هر ټایم کوم څوک به وو کومې عهدې به وو نو هغې ته دا وویل چې موږ ته باچا خان تا دپاره یا تا حکم دپاره موږ باچا خان نه شو پرېږدولی موږ دا غواړو چې دسې سترګی له ملک نه بهر ووځې موږ ته دا ملک آزاد کړې موږ په ملک باندې تا قبضه کړې ده نو تل به د ملک له جېل موږ د باچا خان لیار نه پرېږدو نو داسې خلک شخصیات تېر شوي دي په زنانه وو کښې چې هغو داسې د میړانې چارې کړې وې
نوموړي هلته د ادب د ډګر نومیالي داسې یاد کړل
په ادب چې دي یو نوموړی نوم و چې کوم ده هغه لکه د دین پکیل ورته وایي دا په ادب چې یو نوموړی نوم و بیا هغې نه پس منتظر بیتنه چې ډېر لر و بر پښتنو کښې پېژندلی کېدی نو دا ډېر نوموړی نوم و موږ چې کله د پښتو ادبي مجلس ټانک بنیاد شی شوی دغو مشرانو کښې شوی تقریبا 1962 کښې شی شوی نو د هغې سرپرست چې منتظر بیتنه و ورسره سلیم نوشاد و ورسره پنسوس مروت و دغسې نور کسان ورسره سلیم راز صاحب و هغه د دغې پښتو ادبي مجلس ټانک غړی پاتې شوی ده
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د ټانک پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پات رسیږي. راتلونکو نه ببل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوريوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې است شو وخت ولري، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
مشال ریڈیو دا.